بزرگ در حیات روزمره خودشان تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
السلام علیکم. وقت به افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه تموز نجیه ساپي هر کله کوم د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخوړي. دوستانو په دې مجله کې اورای چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په نړیوالو راپورونو کې اورای چې د سوری خنړی کورنۍ جګړه نن لسکله نشو. نو راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه لرو چې ز نجیه ساپي ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټ کې په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو هڅې روانې دي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. بشپړ خبرونه په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې هم په دایکندي کې ثبت شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق نن ازادي راډیو ته وویل دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي.
سر از اون کار دارن که از همه جوانب یک
شورا دیوی کار روان دی. د مشرتابه علی شورا جوړه شي چې د افغانستان ټولو خلکو ارادي ممثله کړي. دغه شورا به جامع وي چې یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خبر شوي. په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انور الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د سلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 8 بجې د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا بیرته په شا وتنبول شول. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وې چې له عملی افغان ځواکونو دوه تنه پکې ټاپین شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم بهرني خبرونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. په نړۍ کې په دې ساري ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,650,000 واوښتی او تر 15,800 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګڼ هیوادونه ورځ په ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او نړیوالو سفرونو محدودیتونه لګوي. فرانسې له ورته اقداماتو سره سره نن محلي انتخاباتو ته چمتووالی نیسي او ویلي دي چې دغه ټاکنې د دې هیواد د دیموکرات تیکي بقا لپاره مهمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو، د برتانیا او ایرلند په ګډون لشپګ وشتو اروپایي هیوادونو سفرونه منع کړي چې په هوایي ډګرونو کې بحران رامست کړي. دغه ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان وبا ته ورته ناروغي بللې په 13 دسمبر میاشت په چین کې کشف شو او بیا نور نړۍ ته خپور شو. په چین کې چارواکي وایي په کورونا د خلکو د اخته کې دوه شمیر کم شوی خو دغه هیواد هغو کسانو چې نړیوال سفر خبرونه کوي د معنی تازه طرز عملونه نافذ کړي دي. چین ویلي چې پرون په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو یوازې 14 پیښې ثبت شوې دي. په قزاقستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې شپږو ته زیاتې شوې. د روغتیا وزارت پرون ویل دا شمیر وروسته له هغې شپږو ته زیات شو چې له بهره په راغلو دوو نورو کسانو کې دغه وایروس کشف شو. چارواکي وایي یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار ته تللی، بل ناروغ چې ښځه ده د پولنډ له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نورسلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کوید نون نست خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رسمان تایید شوې دي. د سپینی مانی مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کینلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل د هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کینلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهور ریاست د هیئت لګنو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا وایروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا وایروس په کې موندل شوی دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړمه ورځ ویلي وو چې د دوی شرط فیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له ډوډۍ وروسته په کورونا وایروس اخته شوی. بیا کلن ډونالد ټرمپ تیر جمعه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ په 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 320,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تېره شپه وویل په دې غموونکې او وحشتناکه لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو لا هم له فهم څخه وتلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش روانه اونۍ په یو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واورئ او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او اماړي کو سلاکار وحید عمر:
ما 5000 زندانی را رها نمی کنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه.
لدی مهم خبرو چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه وایي:
از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که مذاکرات را مدیریت کنه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز:
د ایراد وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شود. سوال و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که به ایراد داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از ایراد میگه.
دا و نور راپورونه تر 3:30 بجو له ازادۍ راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاس: د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د استراتیژیکو چارو او اماریکو سلاکار وحید عمر وای دا تضمین باید د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. لبلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره تضمین پروګرامونه ورکړل شي او دا غبندیان په خپل وخت خوشی شي. تفصیل له ډیوی نادر څخورو.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپل 15,000 بندیانو خوشی کیدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کیدو په بدل کې د تاوتریخوال کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریج ډول مخ ته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځ راهیسې چې د کب میاشتې 24 کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کیږي. بلخوا بیا په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
رهایی زندانیان برای
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیان خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیه ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیان خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پیل لپاره د دې دلیل شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیان خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لس ورځو کې د دې بندیان خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان شته چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
دوستانو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچی پلاوی د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو سره مشورې کړې دي. اسمت سروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوی د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلی فضلی په ځواب کې وویل
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي، دا دوی درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران، خصوصا رهبري د وزارت، د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. انشاءالله ولادت زیات تنسوي دي 15 کسیز آیات چې ډیر ژر به اعلان شي او زه امیدوار یم چې دغه آیات به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره د افغانستان د 40 کلنې جنگ او بیا خصوصا د 10 کلنې جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي، نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څخه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات، دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام شي او بالاخره موږ تاسې یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سولې چې د ټولو افغانانو ارزو او ارمان ده. او زه امیدوارم او هیله مې ان شاء الله همداده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه، خیر اوسئ.
ټاکل شوی و چې د شنبه په ورځ بندیان خوشی شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشی نه شول. ولې
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال در اوسه پورې نه دی حل شوی، او کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبه په ورځ یو تعداد بندیان خلاص، تاسو ته معلومه ده د دغه بندیانو دوسیه د دوی دپاره یو چار چوکاټ جوړول، یو ترتیب جوړول هم د سیاسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15,000 بندیان دي، او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسون نه به وزي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسو په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي، او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره، او هم طالبانو بندیان چې دی خو د دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانب په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا
د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه واچولې. د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي.
یو سولې یو خزي سولې د افغان خزو له نظره
زمانم له مازما تخلص دانش د پکتیا ولای د ګردیز سدن کې سوله چې د زمونږ ژوند بدلول شي، ځکه چې د سوله فضا کې مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر سره ورسو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولای شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې زنه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د همغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوي وو او فقر او غربت ډیر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډیر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاد توګه خپل نظریات خپل مفکوري خپل خبرې او بل ته ورسوي او بدون د کوم شي قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاد توګه د هغه غوښتنه وکړي.
دوستان و ازادي رادیو ته غواګیاس. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وای د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وای دغه شورا به له طالبانو سره خبرې مدیریت کړي. په ورته وخت کې د سولې دالي شورا مرستيال حاجی دین محمد وای د دغه شورا د جوړېدو کار لا پای ته نه دی رسیدلی، بلخوا په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکر وحید عمر وای مذاکره کون کې پلاوی جوړ شوی خو د مذاکراتو د نیټې لټکل کې د ورسره به اعلان شي. تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړي چې د مصالحې عالی شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وای له طالبانو سره به د پلاوی د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. خاغلی محقق د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سره زموږ کار دارن کې از همه جوانب یک شورای عالی رهبری
باشه. کار روان دی د مشرتابه عالی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادي ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارک شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو مؤثرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، سید حامد گیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغو ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي. دغه شورا ته
به راپور ورکړي او د شورا بېرته هدایت اخلي. هلته چې کوم فیصلی چې د نظر تیریږي دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې نظره به تیریږي. عمومي نظر دا دی چې دا حکومت به هم پکې وي.
ولسمشری ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش دا وقتی که
دو بوبل فهرست ورسته شوه او طبعا چه ورسته شوه او جزئیات د مذاکراتو د نیټې له ځانګړي کېدو سره اعلان وو. د افغانستان ولسمشر د هوت په 19مه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې له طالبانو سره به مذاکره کوونکی پلاوی د هوت په 20مه اعلان شي، خو تر اوسه هم د دغه پلاوی د جوړېدو په اړه کومه خبره نشته او ویل کیږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو سیاسیونو ترمنځ اختلاف لامل شوی چې د دغه پلاوی جوړېدل وځنډیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر یې د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیایي خدماتو په ډېرېدو ټینګار وکړ. امید ظهیر مل نور جزئیات راکوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایروس دخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی وویل دوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو سلبستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمیر په ډېرېدو سره 300 بستر نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکین لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې له پولو راوړي معاینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 11 یې په هرات، 3 یې په سمنګان، 1 په بلخ او 1 په کاپیسا ولایت کې دي. ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ د امیر روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپل د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بلور ته بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي ډیری کډوال په ایران کې د کورونا وایروس له ویرې په خپل خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخي په سرحدونو کې د روغتیايي امکاناتو په ډېرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنیدل زیات شوي، باید روغتیايي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدود دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمیر باید زیات شي.
ولسی جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې له روغتیايي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت لخوا د کورونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت همدا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سکل دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو پرزښت 120,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال له کندهار د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 120,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لندې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شایي د روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه سیوس خبرې سره کو، یو لکو او 1,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، حبوبات، همدا ټول په دغه اندازه باندې در وسه پوری موږ صادرات کړي دي. د دې ارزښت تقریبا د 2 کروڑ ډالرو په شاوخوا کې کیږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهار د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکي شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انزر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره د دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیر اندازه چې هندستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ په لږ کارچه باندې معلومه ځي، خو دا د خوشي ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پر اندازه باندې ولاړل.
بلخوا د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوي برابرۍ او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلن شو. دغه کورنۍ جګړه هغه وخت پیل شو چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوری وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته ووتل. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
په سوریه کې د خونړۍ کورنۍ جګړه لسم کال نن پیل شو. ولسمشر بشار اسد د خپل ځواکمن پاوز او د روسیې او ایران د پوځي او سیاسي ملاتړ په مټ په تیرو 9 کلونو کې پر واک خپل ولکه نوره هم ټینګه کړې ده. د سوریې کړکیچ د 2011 کال د مارچ په 15مه نیټه هغه مهال پیل شو چې خلک د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل او حکومت د ځوابي اقدام په ترڅ کې سوله ییز معترضان په بېرحمۍ سره وځپل. د تیرو 9 کلونو په ترڅ کې د دې جګړې له کبله له 370,000 زیات انسانان ووژل شول او 2 میلیون نور د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې د جګړې د لسم کال د پیلېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د تیرو 9 کلونو په ناورین کې د سوریې د خلکو مصیبتونه او دردونه د انساني درک او باور له پولې اوښتي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پروانه اونۍ کې په دې مناسبت پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په سوریه کې د تیرو 9 کلونو جګړو لورانی او مصیبت پرته د سوریه خلکو ته بل هیڅ سندي ورکړي. د سوریه کړکیچ په تیرو نهو کلونو کې څو ځلې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه هم خپله کړه، داسې چې مسکو او تهران د بشار اسد رژیم او متحدو ایالاتو او ترکیې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو ملاتړ کاوه. په دې منځ کې اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د دې جګړې ډګر ته ورودانګل، خو د ټولو اړخونو له مخالفت سره مخامخ شوه او ماتې وخوړه. دا ډله د سوریې په ټولو هغو پراخو سیمو کې ماته شوه او ترې وایستل شوه چې یو وخت یې په ولکه کې وې او واک یې پکې چلېده. ځینې توندلارې وسلوالې ډلې لا هم د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې شته او مقاومت کوي. په ادلب کې په دې وروستیو کې د سوریې پاوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو ډلو پر سنګرونو درنې بمبارۍ وکړې چې په ترڅ کې یې د لسګونه ترکي سرتیرو تر څنګ شاوخوا 1500 ملکي وګړي هم ووژل شول. ترکی ځواکونه هڅه کوي چې په دې سرحدي سیمه کې یو حایل زون رامنځته کړي. د پی ای اوس د دمشق او انقره ترمنځ د یو نوي پوځي تقابل ویره رامنځته کړې ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمه خبرونو سره ټیګي په تیرو دولسو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ایران کې د کورونا یا کوویډ 19 ویروس له کبله د مړو شمیر تر 200 کسانو واوښت. ایراني چارواکي وایي چې دغه هیواد روغتیایي مرکزونه به د نورو ناروغانو د منلو ظرفیت ونه لري. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا یا کوویډ 19 ویروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. د سپینې ماڼۍ مالش ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معاینات وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. او په قزاقستان کې په کورونا یا کوویډ 19 د خلکو د اخته کېدو ته چوي پیښې شپږو ته زیاتې شوې دي. اوس هم کابل چاپ او رسپانو ته کتنه چې رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
دنیا ورسپانه په خپل سر مقاله کې پر روان سیاسي کړکیچ اندېښنه خودلی او دای د هیواد راتلونکو لپاره یو جدي خطر بللې. په سر مقاله کې راغلی تر اوسه هم بشپړ ټاکنیز بحران لمنځه نه دتللې، ځکه ځینې خلک د ټاکنو پایلې لا هم نه مني او په هیواد کې دوه لس مشران ناشتي. د لیکوال د معلوماتو لمخه د ممکنه رامنځته کېدونکو جګړې واک له ارګ او سپیدار مانی سره ده، ځکه امنیتي او دفاعي ځواکونه له دواړو اطاعت کوي. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې د ستونزو د حل لپاره باید سر له اوسه لاس په کار شي او د روان کړکیچ او جګړې مخه ونیول سي چې دا هر څه ممکن دي. هشت صبح رسپانه بیا په خپل سر مقاله کې د طالب زندانیانو د ازادي دوه پاړه تبصری کړی دی. د رسپانه د سر مقاله نواندې د طالب زندانیانو د ازادي دوه کلی د افغان حکومت په لاس کې ده نه د بهرنیانو. وړاندې په سر مقاله کې راغلی طالبانو له امریکا سره په مذاکراتو کې فکر کاوه چې امریکا کولای سي طالب زندانیان آزاد کړي، خو د طالبانو دغه اټکل غلط ثابت سو. د لیکوال په باور اوس د سولې او طالب زندانیانو د ازادي دوه واک او صلاحیت له طالبانو سره ده. کدوې تاریخوالي راکم او اوربان وکړي هم طالب زندانیان ازادي دلای سي او هم بین الافغاني مذاکرات پیل کېدای سي. دولتي ورسپانو بیا د کورونا وایروس تخبراوي او په دې اړه د اقداماتو په اړه لیکنې او تبصری کړي دي. هوا دولتي ورسپانه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي په افغانستان کې د کورونا وایروس باید څنګه کنټرول سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د کورونا وایروس په نړۍ کې خطرناک حالات ځان ته غوړه کړي چې تر ډیره د افغانستان ګوانډیان چین او ایران ځپلي. د لیکوال د معلوماتو لمخې افغان حکومت د دې ناروغي د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په خبره د وایروس ګواښته په کتو د اقدامات کم دي. په سر مقاله کې له حکومت غوښتل سوي چې په دې برخه کې نړیوال ټولنې مرسته وغواړي، د عامه پوهاوي پروګرامونه دې زیات کړي او ټول افغانان دې د دې ناوړه وایروس د مخنیوي په برخه کې تر خپل وسه کار وکړي. بلې دولتي ورسپانه اصلاح لیکلي د کورونا وایروس باید جدي وګڼل سي او ټوکی ونه ګڼل سي. ورسپانه لیکي کچېره دا موضوع ښه مدیریت نسی ممکن په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د مدیریت لپاره په لومړي سر کې باید عامه پوهاوی زیات سي، ورپسې په سرحدونو کې اقدامات وسي او ځانګړي روغتونونه هم باید زیات سي.
دوستانو اوس هم دوه اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي د انصاف په لټه کې او رکو شویو عزیزانو پروګرامونه اوریدلې مهیروي د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضری په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي د دې په خبره سره لدې چې مسؤول چارواکو ته ډېرې عریضې کړې خو ستونزه نه ده حل شوې دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده زخان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم پام ورته راړو اوس به ټلیفون کوون کې په خپل ځان معرفي کړو دا چې ستونزه څه ده پاړه به ووي
نوم می شکرلاده ده د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکو امام مشکلم دا درې کال کېږي زمونږ د پنځو شکورونو ستونزه ده چې په نمائندګي زه در سره غږیږم د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې خاروالۍ په خپله جوړه کړې ده د دې په امر مونږ کورونه جوړ کړه او د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله نو مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې وروسته د پونتون د سړک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړ او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابر کړې د پول اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي په سړک کې ډنډیږي تګ او راتګ پرې نه کیږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي مالی او ځاني زیانمن شوي یو درې عریضې مو هم کړې په خاروالۍ کې دي څوک زمونږ غږ نه اوري کله نه ستونزه مو د خاروال سره شریکه کړې کوم کار یې نه دی کړی په دې درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان خاروال سره شریکه کړئ ډېره مهرباني به وي
تاسو وویلې کنه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سړک ولري منظم سیستم ولري کنه
دا خو داسې و چې د خاروال دی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي خارګوټی دا وجود نه لري د خپل په غم کې او بلهم پرنده دا کورونه جوړ کړه د کال کې څوک واه چې ما د والونه چپکړي د مریم څنګه د والونه چپکړي زو چې کات کو څو کوم غږ نوري
د سې امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکي یا په ډلیزه توګه په خپل کار وکي که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوي
اقدام خو څو ځلې مونږ لاړو هغه زور ور خلک چې دي کمزور واکه چې دي دلته د فائدہ مې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فائدہ مې یو القوی سړک جوړیږي تلن لپاره کار ته روان ده کمزور واکه خلک وو هغه څلور پلونه منظور شوی وو هغه دوه بیخي خطرناکي ته پرې نه خوته چې پلونه بیرته په دې نمرو باندې سپاره کی هغه مونږ به وسه کته خلک چې پاتې شو یو څو کور وو او اخواته یو بل پل جوړ شوی دا مطلب دوی دړو چې دغه د ټول پلونو د خوړونو وب ټول سمې کې د موږ په کورونو باندې ځکه موږ د وسو توان طاقت نه لرو په قرض فورم کورونه جوړ کړی اعلان دغه کور چې د لاف راځي کورونه باندې او بل اخره ما خپل د کور په امانو غر کې کړو د څه کړو چې به خېدو د دې وسند له سوسیال دی پورې شکایت تلاشو
دا خارګوټه چې تا ویلو دا خو به خړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلاون هم پیرازي او بارانون هم پیرازي موقعیت څنګه دی
موقعیت دې څه ده چې د مات مخ کې دا څه څنګه کوي چې دا مخ کې دوی امر وکړي چې موږ مستردو نمرې جوړ کړي او سن اس په خړونو کې خودي خودي لړ وخت لپاره موقعیت وخت لپاره دوی دا د سیلاب مخه ونیوله کوم اگر ورسته یو څو میاشتې موږ دا څنګه حل کړي و بیرته همزه ځای کې بیرته د شاروال بیرته موږ ساحه کې بیرته پولټک کې خو د چکم ځای کې دې سیلاب مخه نیولې و وس منګه وای چې یا منتا د سیلاب مہر وکي او که سیلاب نشي مہر ولای نو دا به منګه سړک مخه اواره کې چې دا وبو په سړک لاړ شي د مون کورونه ډنګ شو تخریب شو دوه اړم دا قرض پور باندې دیوالونه جوړ کړ پټیم جوړ کړی بیا ورانېږي.
د خارګوټه رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی.
هو د سلطان غازی بابا شهره کې سلطان غازی بابا ارثار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو خان داده د پانتون اوبه راځي، هر خوان اوبه راتاویږي، او دوی وایي چې موږ دا محرمو خصوصا د مریضې ورکړي دي ښاروالو ته نږدې نفر هلته غږېدلی یم پرې جراب نه کوي نه پوهېږم او بعضې بعضې میګران دي چې بېخي اخوا دېخوا کې هېڅ جراب بالاخره تاسو رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا خرګوټه خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې دغه روز وګتلیلې په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړي او د خرګوټي د خلکو په ستونزو غمې ونه خوړه او نم شکایت اوري نم ستونزه اوري نم څوک په هغه دفتر کې موږ نه پرېږدي موږ غوندې خلک. قانوني رسمي هغه لري خارګوټه منظور شوی ده، هر څار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5000 $10000 خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسو. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له خاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلی الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د خارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي د باران وب مرزي سیلاونه مرزي او په باراني موسمونو کې ورته ډیر زیان رسیږي. دا خو یو خارګوټه ده، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه دی نیول شوی او د دغه ستونزې د اوارې لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلی، دلته د موږ تاسو په دې باندې معلومات لري چې د مهترلام خار نوې د سلطان غازی بابا خارګوټي په نوم باندې خار احداث کړی ده او په دې کې عمل ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کیږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجرات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزه صاحب، دوی وای په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي او په دې درې کلونو کې ډیر ځله والی صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضي کړي، ورغلي، شکایتونه کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو ادارات لخوا دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته وختلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د خادي ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې دا دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزه صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د خاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتی کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي. هغه خپل ښاروالۍ په دې نه نوي کال کې په بودیجه کې نیولی دي او هغې باندې عملاً کار کیږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کیږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت خاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی او ډیر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خبرونې پیغامونه ته چې تاسو تیره اونۍ راستولې دي، بیا هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته والی، خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو. لمړی به د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد تحصیل سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم محمد دی، زما یو ورور دی، نوم یې سنلا دی. د دوه کاله کښېنه کتول دی چې هر ورور مو زما ورور مسلمان چې درک معلومیږي موږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه، صفر دوه، نوي، پنځه اتیا، اووه دېرش. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه، صفر دوه، نوي، پنځه اتیا، اووه دېرش. او دغه نشانې ده چې پر تندي باندې لوی داسې غټ ټپ د ورځې لوړ. هر مسلمان ورور چې معلومات یې موږ دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي خپلې شرینې دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
محمد زینیدا ناتی نیمیر د زابل ولایت دا تقریبا د کال 21 ورکړی دا نو کتاب ما په شمیره د زنګو ای صفر او یا تاسو ته لږ او دې او تاسو یا او دې څه لوس لږ
دا د غفور د هلمند ولایت مساکلا ول وسوالی د چغالي د کلی ته تاسو سره په تماس کې ما یو ورور چې د لال په نامه دی په ګریش کې ورکړی دا او نه اته کال کیږي چې ورک دی ازادي تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر اووه، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، درې، یو، صفر. شمېره بیا یو تکراروم: صفر اووه، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، درې، یو، صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نژاد بهرمن والا سیمرزی ولسوالی صدا پیغام پیغام یمون ضرور تقریبا دا دوانی سلامخ کی جے ولان پسیما کی نا دار کسر و دلیو اراده مستقل سرا نمو یہ پر حق حدیث معلومات نہ لرو نو ہر کو ضرور کہ جد پر حق لبانی معلومات ہے مستقل صدا شمارہ بن زنگ محمد عبد المحمد ضرور میں روز محمد نظر محمد ہر ضرور محمد صدر شمارہ بن زنگ ہوئی ہلو.
السلام علیکم. زه عبد الغفور د مساکلات د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورکړی دی دا و کال کېږي. زما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام دا د زنګ زوی د ټول خبرانو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. فصل سلامه. زما اخادی ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې د خپل زم په کې او ګورې د دې ورکو پیدا کړي دا معلومات یې راکړي د څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورښتوي زری ولسوالۍ د زری د کلي دي لکه دا د عمر عثمان نیزي نو ته لږ خبر خبر څه ده چې د بل خدای څخه چې پاکستان کې یو څه واده کوي فکر یې معنا یې دی څوک دې دا وړي دی او ری نور څه معلومات کوي پر داس نه نه دی او چې پر اویا نه دي نو نه کوز دې درې یا څه دې مونږ نه دا ویره جو. زما مدینه مې د پاره په
نزنګ ولې د المال د ولسوالۍ خوشګوار دي کې په نامه د ګلمه دې نه پر وخت په باغلانی مرکزی کې شور په ستاسو له و مرګي ټکټ لري د پیری ټکټ لري بالا هر مسلمان هر موږ چې دی دا هغه نمبر دی چې سره تماس وکړي چې پر و سپر بیا و درې شپږ څلور و څلور اته. والسلام.
د روزګان ولایت د چیرې ولسوالۍ د خواجه خضر د سیمې څخه خبره کوم. زما یو فرایل د پیر محمد په نامه چې دا یو نیم کال کېږي په پاکستان کې مهاجر پاتو دی اوس تازه ځواني سره چتلي دي نو ورکړي که چاته معلومات شته په دغه اړه دې معلومات راکړي. د زرداد زوی دی بس وسازه ځواني تر رسیدلې دي چې پر و سه پر دوا درې وارن و اته و په دغه شمیره د مشت زنګ وي دغه معلومات راځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري، او غواره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زغی رادو کار کوو د مال تر په ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده بیا سن په نوم ده د میدان شاه دی ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده، نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې دی معلومات یې راځي کدی دې موږ غږ اوري په دغه شماره دي زنګ وي دا دی مثلا. او ډېره دې افسوس خبره ده، ډېره دې افسوس خبره ده چې بعضي بعضي مسلمانان بلا وجه دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کې ستومانه کې زنګ درته وي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه زه به دې زوی در وخیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه زوی در وخیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجه سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجه ټلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دې ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذابوي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجه ما ته به 500 روپۍ ویزی لوټ وکړي زه به دې زوی در وخیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټ وکړي ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کړي؟ ما وایي څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجه ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مخته چې په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی، داسې نه کوي. د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړي او د موږ هم په امانت سره خپور کړئ. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمیرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي، زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خپرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو. که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لري، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی السلام علیکم. زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د ګرانی د کلی سای سره پلاین کې مورورا ما د 5 کال عمر دی او د لاس نه کیږي چې نظر کا سوی دی. کچیر دی مروا داوری ابل مسلمان روز په اړه معلومات لري کولای شي چې زماره ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وره تلس لک افغانۍ جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
وزیرستان میں اری کرنے والے رقم کچا پیدا کے انجے زر کالدار نقد انعام نقد انعام رکھا ہوئی گئی السلام
علیکم زما نوم رحمت اللہ دی ز روزگان ولایت وسیدن کیما زما یو کلب دی چې سعودي حافظ نور احمد دملا ظلمیا خون زوی کی د روزگان ولایت دهراوت ولسوالی وسیدن کی دی زمرد دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري د دنیا شریف له خپل کور څخه نادره کړي که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهرباني لمکې زمر سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. زه به خپل شمیره تاسو وایم 15 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کونی ځکه کورنۍ ډېره سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورک عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کال څخه ډېر درک دی مشتهد د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم، صفر اووه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه در راکړه شوی دی، ته اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غږ اوري نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. انسان مور چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستاسو سره په لنډ کې یم. وروره، زما یو ورور دی، نامه د مطیع الله خان، تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشتې کېږي چې نه درک شوی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري وروره، کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي. وروره، هلته دې چې معلومات راکړي، څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 00 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم 00 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د محمد په نوم دوه کاله کېږي چې ما برکه ده که ساته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي. صفر اووه شپږ اووه اته نوي څلور اووه اته سوه یو وي. مننه. د ازادي راډیو همکارانو او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومې سلامونه وړاندې کوم. وسلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.